افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په تاشکند او موسکو کې د افغانستان په اړه د دو غونډو د وروستیو وړاندیزونو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او دغه راز د اجرایه ریاست د وروستیو عکس العملونو مخبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې مبارزې عدلي مرکز ویل د وروسته نیول شوي تراک نه سوځوي بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. خو لومړی وار ورکوو رضوان مراد ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. پاکستان او چین طالبانو ته د افغان دولت د سولې له پیشنهاد هرکلی وکړ. د فرا چارواکي وای د دې ولایت په بالا بلوک کې د روانو تصفیوي عملیاتو پر نتیجه کې د دولت او ضد و وسلوال مخالفان وجل شوي او څلور افغان کمانډو سرتیري هم مړه شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وویل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ده سره کتنې ته منتظر دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان او چین طالبانو ته د افغان دولت د سولې له پیشنهاد هرکلی کړی دی او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو همکاریو ژمنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د تاشکند نړیوال کانفرنس پر مهال وویل چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او نړیوال باید د سولې او له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په لړ کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. افغان حکومت د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونې رد کړي دي چې ګواکې طالبان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د افغانستان د خاورې پر نیمای کنټرول لري. د دفاع د وزارت سرپرست وان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د هیواد زیاتې برخې په واک کې لري او یوازې په نهو ولسوالیو کې نشته. ښاغلی رادمنش وویل
کاملا غلط دی او مونږ په افغانستان کې د ښه روحیې نه برخوردار یو او د افغانستان د ټولو دشمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو او پوهیږو چې د افغانستان جغرافیا د مونږ تر لاس لاندې دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د افغانستان په اړه د تاشکند د غونډې پر مهال وویل چې طالبان د افغانستان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د افغانستان په نیمایي کنټرول لري. د فرا چارواکي وای د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې دروانو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ضد و وسلوال او څلور افغان کمانډو سرتیري وشل شوي دي. په فرا کې د ملي اردو د قرارګاه ویاند نور الحق خالقي نن ازادي راډیو ته ویل افغان کمانډو ته د مرګ ژوبله د بالابلوک ولسوالۍ په سیا جنگل سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز د برید پر مهال اوخته ده. د دولت ضد وسلوال مخالفان به ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې شپږ کمانډو سرتیري وشل دي. د فرا چارواکو دا ادارت کړی ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلینی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت له مثبتو پیشنهادونو سره سره بیا هم خلک نشي کولای په اسانۍ خپل حقونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنري مرستیالې کیت ګیلمور د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د افغان دولت لخوا یو لړ مثبت تحولات رامنځته شوي خو د جګړې د دوام له امله خلک په سختۍ سره خپل حقونه ترلاسه کوي. میرمن ګیلمور ویل سره له دې چې افغانستان د بشري حقونو په نړیوال شورا کې شامل دی خو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنري هوډ لري چې د افغان حکومت سره په دې په داوطلبانه ډول د شو شمنو سپارښتنو د عمل کېدو لپاره همکاري وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوویل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ده سره کتنې ته منتظر دی. د ولسمشر ټرمپ دا خبره د دې نښه بلل کېږي چې د دواړو هیوادونو سرمشریزه ممکنه ده. ولسمشر ټرمپ نن په خپل ټویټ کې وویل چې د چین ولسمشر ورسره تېره شپه تلیفوني خبرې وکړې او ورته وویل چې د هغه او اون ترمنځ کتنه ډېره ښه وه او د شمالي کوریا مشر له تا سره لیدو ته منتظر دی. خو جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي له بده مرغه پر شمالي کوریا باید په عین حال کې زیات نه زیات بندیزونه او فشارونه پر ځای وساتل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې له کیم جونګ اون سره کتنې ته انتظار باسي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په برتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس مسمومول په اروپایي هیوادونو کې د بیتفاقۍ او بدګمانۍ د اچولو په هدف د مسکو د پټو عملیاتو برخه بللې ده. یو ورځ وروسته له هغې چې د نړۍ اووشتو هیوادونو د روسیې 144 ډیپلوماټان او مشکوک جاسوسان وویستل، جیمس ماتیس پرون په واشنگټن کې ویل د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې د روسیې د نه لاس لرلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین څرګندونې جدي نه دي. ناټو هم اعلان کړی دی چې په بروکسل کې د دې تړون له مرکزي دفتر څخه وو روسي ډیپلوماټانو د وستلو پریکړه کړې ده. روسیه بیا په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو په پیښه کې لاس لرل رد کړي دي او پر متحده ایالاتو یې تور پورې کړی دی چې پر هیوادونو یې د روسي ډیپلوماټانو د وستلو لپاره زیات فشار راوستی دی. او کرملن نن وویل سره دی چې په لویدیس په برتانیا کې د پخوانی جاسوس د مسمومېدو د قضیې اړوند زیات شمېر روسي ډیپلوماټان وستلی دي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس هم چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وویني. د کرملن وایند دیمیتری پسکوف ویل روسیا چمتو ده چې د خپلو شریکانو د چمتووالي په صورت کې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره ګټورې او باوري دوه اړخیزې اړیکې ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا او د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان د کوربتوب چمتووالی د افغانستان د سولې لپاره مهم وباله.
ازبکستان کوم موقف ګیري د سولې په اړه ډېر صادقانه و، دا په دې معنا چې هغوی په دې پوسته وایي چې کله چې په افغانستان کې چې څومره جنګ یې نامه پیدا وکړي د جنګ له امله بالاخره هغوی ته هم رسېږي.
د حکومت اجرایه ریاست د روسیې له لوري د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې وړاندیز لیدلو لپاره فرصت وباله چې افغانستان د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاري پر یو میدان بدل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز کړی. د هلمند ځوانانو د خپل اعتراض یا پرلید په 15مه ورځ له حکومت څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. وی ویل چې د سیمې طالبانو هم د سولې لپاره نښې ښودلی دي.
زموږ ځینې پیغامونه ترلاسه کړي دي، ځینې معلومات ترلاسه کړي دي چې یو شمېر ولسي او سیمه ییز طالبان د دې ګام هرکلی کړی دي.
خلک په هلمند کې دغه ولسي حرکت په اړه څه وایي؟
کدا چیرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره شي نو ممکن دا ډېر مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي مرکز ویلې دی وروسته ضبط شوي تریاک نه سوځوي بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. او د افغانستان د ډاکترانو ټولنې له نننۍ اعتراض به هم خبر شي چې له حکومت غواړي چې پروفیسور ډاکتر اسدالله زرابي له قید و شرط پرته راخوشي شي. ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا او د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان د کوربتوب چمتووالی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو مهم اقدام وباله. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال ازادي رادیو ته وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه له هغې ډلې ازبکستان د افغانستان د نامنیو په اړه اندېښنه لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هم وایي چې د کابل او تاشکند ښو اړیکو ته په کتو ازبکستان کولی شي د سولې په خبرو کې مهمه ونډه ولري. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
یو ورځ وروسته له هغې چې د تاشکند په غونډه کې ازبکستان د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی وښود، د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې تاشکند کولی سي د سولې د خبرو ښه کوربتوب وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان د یو ښه ګاونډي په توګه کولی سي د افغانستان د جګړې په ختمېدو او د سولې په راتګ کې مهم نقش ولري. د ښاغلي صدیقي په وینا ازبکستان اراده لري چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته طالبان تشویق کړي.
ازبکستان کوم موقف ګیري دی سولې په اړه ډېر صادقانه و، دا په دې معنا چې هغوی په دې پوسته وایي چې کله چې په افغانستان کې چې څومره جنګ یې نامه پیدا وکړي د جنګ له امله بالاخره هغوی ته هم رسېږي. د افغانستان نظام سره حکومت سره دوی په ټوله معنا حمایت کوي چې باید په افغانستان کې جنګ ونه وسي. دلته طالبان لپاره یوازینی حل لاره دا ده چې صادقانه راشي د افغانستان د نظام سره دی صادقانه د سولې په اړه خبرې اترې وکړي.
ازبکستان د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه له شلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو کوربه و. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د خپل هیواد د کوربتوب وړاندیز مطرح کړ. دا غونډه د کابل پر سی دویمې غونډې په دوام جوړه سوې و چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې وسلوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی و. د تاشکند غونډې ګډونوالو د ویلامي په خبرولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او له نړیوالو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند غونډه ستایلې ده او ویلي دي چې متحده ایالات د افغانستان د سولې په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي توګه د ازبکستان هڅو ته د قدر په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي چې کابل او تاشکند په خپلو کې ښې اړیکې لري او د افغانستان د سولې خبرو ته د ازبکستان د کوربتوب چمتووالي ته په نیک فال ګوري.
سولې چې دا زمونږ د ګاونډیانو لکه څومره چې موږ ته ضرورت دی او که زمونږ وطن بیا هم نه وي نو ګاونډیانو ته هم ډېره خطره ده. نو په دې لحاظ ازبکستان آمادګي ښیي چې دوی تیار دي کابل لورې موافقه ولري نو زمونږ دپاره هم ښه ده. دغه ګاونډیان چې موږ مستقیم ورسره جنجال نه لرو
طالبانو تر اوسه له قید او شرط پرته د افغانستان سولې په اړه د کابل پروسې دویمې غونډې د وړاندیزونو او د ازبکستان په غونډه کې د ګډون په اړه رسمي او روښانه ځوابونه نه دي ورکړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مسؤل فدریکا موګرینی د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیزونه طالبانو ته یو طلایي فرصت بولي او ویلي دي چې که وسلوال طالبان دغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورکړي اروپایي اتحادیه چمتو ده چې د ملګرو ملتونو له تورلۍ څخه د دغې ډلې د مشرانو د نومونو په وتلو کې همکاري وکړي.
دغه راز د افغانستان په اړه د تاشکند په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د کابل، موسکو او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان اجرایه ریاست د دغې درې اړخیزې غونډې وړاندیز د لپاره فرصت وبله چې افغانستان د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ پر یوه میدان بدل کړي نه د رقابت. نور تفصیل د عصمت هاروان په راپور کې.
افغانستان د روسیې له لوري د وړاندیز شوي کانفرانس هرکلی وکړ خو امریکا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل هیله لري چې دا غونډه د افغانستان په ګټه تمامه شي. د اجرایي ریاست یوه ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې د ځای او ایجنډا په اړه تر اوسه پورې خبرې نه دي شوي.
روسیه و امریکا
په مجموع کې د امریکا، روسیه او افغانستان غونډه مرسته کوي چې افغانستان د دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر میدان بدل شي او افغانان هم د سولې هدف ته ورسیږي او په دې پروسه کې پرمختګ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ازبکستان د غونډې په څنګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د دې درې اړخیزې غونډې وړاندیز وکړ. د ارګ د خبر پانی پر اساس شاغلی غنی د لاوروف د وړاندیز هرکلی وکړ. وی ویل چې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه به وروسته خبري وشي. د لاوروف تر دې وړاندیز څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن روسیا په دې تور نه کړ چې د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسله ورکوي. روسیه په خوا دا ډول تورونه رد کړي وو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د نیکلسن ادارت کړه. د افغانستان د سیاسي چارو یو کتونکی علي اميري وای روسیا د واشنگتن او مسکو ترمنځ پر یو بل د تورونو د دوام غوښتونکې نه ده. د په وینا روسیا د افغانستان په اړه کانفرنس د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره یو فرصت ګڼي. شاغلی اميري د روسیې او امریکا ترمنځ د تور لګولو لړۍ د افغانستان په تاوان بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په 13 فبراير میاشت کې ویلي و چې د داعش پر ضد د امریکا او ناتو پر اقداماتو شک لري. سرګی لاوروف هم دراز ویلي و چې په افغانستان کې د داعش په زرګونو غړي شته. خو په افغانستان کې د ناتو قومندان د روسیې د ادعا رد کړه. ویل چې په افغانستان کې د داعش غړي شاوخوا 1.5 ته رسیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تاشکند په غونډه کې د داعش د غړیو شمیر تر 2000 لږ وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواکونو د طالبانو د یوې قرارګاه د له منځه وړلو لپاره په فراه ولایت کې له لایزري بم څخه استفاده کړې ده. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست که څه هم د دغو عملیاتو په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو ټینګار کوي چې
د لایزر په واسطه رابرې شوي بمونه کولی شي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې ډېرې کړي. نور حالې د یوسف خان زدران په راپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د څو قرارګاهو د له منځه وړلو لپاره د لایزر په واسطه د رهبري شوي بم څخه استفاده کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش کڅوم په دې اړه له ډېرو جزئیاتو ډډه کوي، خو ټینګار کوي چې د لایزري بم او راکټونو څخه استفاده د افغان ځواکونو بریاوې ډېروي. دی وایي په بیلابیلو سیمو کې د هغې له ډلې په فارا ولایت کې د دښمن د له منځه وړلو لپاره له لایزري بم څخه استفاده شوې ده، او فکر کوم چې دا لومړی ځل هم نه دی، ځکه چې هیڅ تیاره نشي کولی چې له رابری کوونکي یا د لایزر له الې پرته خپل اهداف په دقیقه توګه تر حملې لاندې ونیسي. خو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي، افغان ځواکونو له دریو میاشتو روزنې وروسته په فارا کې له لایزري بم څخه استفاده کړې ده. اعلامیه زیاتوي دا بم د افغان پیلوټانو لخوا د روانې مارچ میاشتې په 22مه نیټه د طالبانو په یوه قرارګاه د A9 ډوله تیارې په واسطه غورځول شوی دی. د غوث ملاتړ ځواکونو ویلي، افغان ځواکونو له دې عمله د GBU-28 لایزري بم څخه استفاده وکړه چې د طالبانو دا قرارګاه د ملکي کسانو له کورونو او دوسیدو لزایا لري وا. په دغه اعلامیه کې هم د عملیاتو څخه د وختو زیانونو په اړه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوی چې په دې حمله کې د طالبانو ډېر تجهیزات چې د جګړو په ډګر کې له افغان ځواکونو نیولي ول منځه تللی دي. د غوث ملاتړ ماموریت د افغان هوایي ځواکونو د عملیات د بریا په لور نوې فصل بللی دی. دا په داسې حال کې د شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په افغانستان کې یو امریکایي قومندان جنرال جیمز د یو ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي وو، طالبان د نور په خپلو قرارګاهو د لایزر په واسطه د رهبری شویو بمونو انتظار وباسي. جیمز هیکر ویلي، افغان هوایي ځواکونه به په بم غورځوونکو لسګونو تیارو سنبال شي. له دې سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي، د لایزر په واسطه رهبری شوي بمونه او راکټ کولی شي هدف په دقیق ډول وولي او له ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. له ډلې عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل،
یو ډېر ښه خصوصیت دا ده چې تجویز خطا نه لري. یعنی په اصطلاح باندې هر مرمی تاسو ګوري، هر نوع وسایل چې ګوري، هغه کېدای شي چې یو څه انحرافات پیدا کړي. موږ ورته تجویز خطا وایو، ولې؟ چون لایزر خپل دقیق او تجویز خطا نه لري. بنان استعمال دی ډیر مهم ده، او جنایي څوک چې هلته موجود وي هغه ته ضرر نه رسوي.
ښاغلی امرخیل وایي که د لایزر په رهبری شویو بمونو او راکټونو کې لازم دقت ونه شي، غیر نظامیانو ته یې زیان رسیږي. د هغه په وینا، له دې وسلې څخه باید هغه څوک استفاده وکړي چې مسلکي زده کړې یې کړې وي او اهداف په ښه توګه وویشتلی شي.
دغه راز په افغانستان کې د جګړو د درېدو او د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې په هلمند کې یو ولسي حرکت پیل شوی. د هلمند ځوانانو د خپل اعتراض یا پرلت په 15مه ورځ له حکومت څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. د هلمند ځوانانو او ښځې چې د تېرې اونۍ د خونړي ځان مرګ برید په اعتراض کې په د هلمند د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې خیمې درولي، له حکومت غواړي چې د نصرت په نوم عملیات ودروي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال الیاس دایي په راپورټ کې.
د هلمند د ځوانانو د پرلت یو شمېر غړو د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول د حکومت څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د دغه ولسي حرکت یو غړي کیس هاشمي ازادي راډیو ته وویل، دوی د یوې کمیټې په تشکیل کې خپل استازي د ولایت مقام ته لېږلي دي، څو هغه عملیات چې د نصرت په نوم پیل کېدونکي دي او یا هغه واړه عملیات چې په ګرمسیر او سنګین ولسوالیو کې روان دي ودروي، او دوی ته د وسلوالو سره د سولې په خاطر د اوربند لیکلی ضمانت ورکړي.
اوس په داوز کې خبر شوي چې حکومت ځینې نوي عملیات پیل کړي دي. نو زموږ خلک تللي دي د دولت سره په خبرو باندې، دغه نن مخته دي چې دولت موږ ته څه وایي. دولت سولې ته غاړه ایږدي که نه ایږدي؟ که دولت هم سولې ته غاړه نه ایږدي، موږ په دوی باندې فشار راوستلی شو چې تاسو به اتمن نو موږ خپل دولت دې ته چمتو کړو چې دولت موږ ته څه وایي. دی اوربند اعلان کړي، بیا موږ روانېږو له خیره سره.
د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغال ته چیرمه چیرې چې د تیرو جمعې په ورځ یو ځانمرګي برید ګڼ شمېر ملکي کسان وژل، د نارینه په شمول ښځو هم د سې جمعې په ورځ خیمه ودرول او پر وسلوالو یې غږ وکړ چې د هلمند د ځوانانو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. د طالبانو د یوه ویاند کاري یوسف احمدی له ادرسه رسنیو ته په یوه لېږل شوي غږیز پیغام کې د هلمند د ځوانانو د سولې پیغام ته مثبت ځواب ویل شوی دی، خو دوی له ځوانانو غوښتل دي چې لومړی د امریکایي ځواکونو سره چې د دوی په خبره د طالبانو په ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. د پرلت یو بل غړی سپی الله سروان وایي دوی ته د طالبانو لخوا د سولې د خبرو د پیل او منځګړیتوب په خاطر مثبت ځواب رسېدلی دی او ډېر ژر به د دغه خبرو د عملي پیل لپاره مستقلات ولاړ سي.
زموږ دغه ولسي حرکت دوام لري او په دې کې علما، سپین ږیري، مشران، ښځې او ډېر کسان ګډون کړی. نو لای غاډي سره زموږ ځینې پیغامونه ترلاسه کړي دي، ځینې معلومات ترلاسه کړي دي چې یو شمېر ولسي او سیمه ییزو طالبانو د دې ګام هرکلی کړی دی.
که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته د سولې په خاطر د قید او شرط پرته د خبرو د پیل وړاندیز وکړ، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو یاد وړاندیز ته په رسمي ډول ځواب نه دی ویلی. د هلمند د ولسي حرکت په ملاتړ د دې ولایت د ګرشک ولسوالۍ په شمول د کندهار په میوند، خوست او کابل ولایتونو کې هم غونډې او اعتراضونه شوي دي، خو دا چې د هلمند د ځوانانو لخوا دغه پیل شوی حرکت به د سولې په ټینګښت کې تر کومه ځایه بریالی وي له وخت نه وړاندې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند کې د ولسي حرکت په اړه مو نن مخکې د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونې مایکروفون ستاسو کې ستاسو نظریات وپوښتل.
سلامونه مې ومنه سید عارف ځاځی هم د پکتیا نه. خدای دې وکړي چې نارینه ونه خو پوره نه شوه، که چېرته دا د ښځو زمونږ ازادي خویندو او د میندو دغه کومه غوښتنه چې دا دغه یعنې ده افغانان ومني او قبولي کړي، نو موږ به ډېر خوشحاله شو. هغوی نه مې هم دا خیله ده چې بس کې نوره بس هغه ښځې نوره راووتې، نو نوره هېڅوک پاتې نه دي چې ښځې راووتې بس کې نوره جنګ بس کړي او خدای دې زه دغه حرکت او دغه هغه کامیابه کړي.
زما په نظر خو چې د کوم تحریک په هلمند کې شو ده، که دا چېرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره شي، نو ممکن دا ډېر مثبته نتیجه ورکړي.
شاکر عاطف یم، دغه ولسي تحریک او حرکت او پرلت کې دغه ښځو شروع کړی دی، په اصطلاح غواړي چې دغه نارینه ورونو سره یو ځای دغه غږ او دغه غوښتنه همغږي کړي، غواړي د طالبانو مراکزو ته ولاړ شي او د هغوی نه غوښتنه وکړي. هغوی دغه دردونه چې د دې تقریبا د افغانستان ټولو کورنیو دغه درد لیدلی دی په تېرو څو کلونو کې چې دغه جنګونه په افغانستان کې تېر شو، دوی غواړي چې دغه خپل درد دغو ته وښایي، غوښتنه ترې وکړي چې نور سوله وکړي او دغه جنګ ته د پای ټکی کېږي. هیله ده موږ ټولو ته هیله من یو، د طالبانو ځواب به موږ ته مثبت وي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي مرکز وایي له دې وروسته ضبط شوي تریاک نه سوځوي بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. دا خبره د دې مرکز وایي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. کارپوهان وایي که دا کار ښه مدیریت شي د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کولی شي، خو که شفافیت پکې نه وي ښایي جرمي او تور اقتصاد لا پیاوړی کړي. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي مرکز د لومړي ځل لپاره په قانوني ډول د نیول شویو تریاکو د پلور خبره کوي. د دغه مرکز ویان احمد خالد موحد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل دغه مرکز په 1396 لمریز کال کې 1891 کیلو هیروین، 1600 کیلو مورفین او نږدې 2.5 ټنه تریاک نیولی دي. دی وایي نشه یي توکي له ډلې تریاک له دې وروسته د سوځولو پر ځای په نړیوالو جواز لرونکو شرکت نو پلوری.
نمبر دولت افغانستان در موافقت به بورد بندلی مبارزه مواد مخدر
دی ویل دی ورست افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بورد سره د موافقې لمخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستل چې کوم شرکتونه د تریاکو د اخیستلو جواز لري او هغه په صنعتي کارونو کې استعمالوي مونږ پرې وپلورو.
مواد مخدر وارد شوه.
ښاغلی موحد چې د 1396 لمریز کال لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولې وویل د نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي مرکز په دغه کال کې 25 ټنه الکولي مشروبات او مخدره مواد هم نیولې چې ډیره برخه یې تریاک جوړوي. د راپورونو له مخې افغانستان د تریاکو د پلور دا جواز داسې وخت ترلاسه کوي چې له دې وړاندې ایران، هندوستان او ترکیه هم ورته جوازونه لري، خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په وینا د دغه موافقې له مخې یوازې هغه نشه یي توکي پلورل کېدی شي چې امنیتي ځواکونه یې له قاچاقبارانو نیسي. سي نه هغه چې بزګران یې تولیدوي. دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ډېرې کرکیلې او تولید په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مخدره موادو او جرمونو د دفتر او افغان حکومت وروستی ګډ راپور ښیي چې په افغانستان کې تیر کال د نشه یي موادو کښت 80% زیات شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي که دا موضوع ښه مدیریت شي د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کوي، خو که په دې برخه کې مافیایي کړۍ ښکېلې شي دا کار به د افغانستان تور او جرمي اقتصاد ته زمینه برابره کړي.
فکر کوم چې هم ګټه لري هم تاوان لري. خو د مدیریت په صورت کې په ځینې هیوادونو کې دا تجربه شوې ده چې مدیریت عام او تام شفاف حکومت په لاس کې ولري او هغه جواز لرونکو کمپنیو څخه ضمانتونه سیمه ایز او نړیوال ترلاسه شي، دا به د افغانستان نسبتا د اقتصادي نظام په ګټه وي. خو که مدیریت اشتباه بیا به نور ډېر لویې ستونزې او مشکلات پیدا کړي.
د ښاغلي تلاش په خبره په ځینو هیوادونو کې له تریاکو څخه په صنعتي تولیدونکو توکو، دارو درملو او نورو شیانو کې استفاده کیږي. خو دی وایي مخدره مواد په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان لپاره په یوه سرخوږي بدل شوی چې د دغه هیواد اقتصاد، امنیت او ټولنیز ژوند ګواښي.
آزادي خبری مجله اوري. د افغانستان د ډاکترانو ټولنې نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د پروفیسور ډاکټر اسدالله زرابي د خوشي کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. ډاکټر زرابي چې د افغانستان یو مشهور ډاکټر دی، وړمه ورځ په کابل ښار کې نامعلومو کسانو وتښتو. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د ډاکټرانو سراسري ټولنه وایي که حکومت د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو امنیت خوندي نه کړي، ډاکټران به ونه توانېږي چې خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دغه ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په ابن سینا روغتون کې په یوې اعتراضي غونډه کې پر حکومت او په تیره پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې ډاکټر اسدالله زرابي دی له سړي تختونکو څخه راخوشې کړي. د دغه ټولنې یو غړي ډاکټر ولی حیاتی وویل:
با بزرگان دولت و ارکان اداره امنیت میگوییم.
د دولت مشرانو او د امنیتي ادارو اراکینو ته وایو چې که د ټولنیزو اقتصادي، سیاسي، هنري او علمي بنسټونو امنیت تامین نه وي، حکومت کولو ته ځای نه پاتې کیږي. هیله د دولت او امنیتي ادارې زموږ د خوږ دوست ډاکټر زرابي د موندلو او خلاصون لپاره چې هر څه په توان کې لري وایي نسپموي.
د افغانستان مشهور ډاکټر پروفیسور اسدالله زرابي وړم ورځ ماخام کله چې د کار لزایا د کور په لور روانو نامعلومو کسانو تختولې ده. امنیتي او کشفی ارګانونو تر اوسه د ډاکټر زرابي د مړینې او ژوند په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې د ډاکټر زرابي د خوشی کېدو په خاطر پر امنیتي او کشفی ارګانونو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ډاکټر زرابي تختونه نوې پیښه نه ده، بلکې پخوا تر دې په ننګرهار، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي. د افغانستان د ډاکټرانو د ټولنې په دغه اعتراضي غونډه کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازیو، کابل والی او د عامې روغتیا وزیر هم ګډون کړی و چې په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې وکړي. د کابل امنیه قماندان جنرال داود امین وویل د ډاکټر زرابي د ځای موندلو او راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ډاکټر صاحبانو په دې فکر ما اوسې چې موږ ویده یو زیرې در کوم چې انشاءالله دغه مسایل به حل شي. د ډاکټر صاحب ارتباط دومره ویلی شم چې زما هغه ټیم دې برسي، هغه شخص چې د ده پورې یو وخت تعقیب کړی، هغه اشخاص افراد موږ نیولي دي. د دې مورد کې پیشرفت شوی دی، انشاءالله دا به موږ سره کوي چې موږ سره دغه راز موږ سره دی.
ځینو ډاکټرانو ویل که سړي تختونکي د قانون سره سم مجازات شي ورته پیښې به کمې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولي دي.
بشیر حبیب زای له لوګر لیکي: طالبان به هیڅ کلم سوله و نکړي تر څو چې بهرنیان له دې هیواده وتلې نه وي. محبت خان لیکي: ډیر خوشاله یو چې هلمندیانو دغه ولسی پاڅون پیل کړی دی. حمدالله ژمن له هلمند لیکلي چې په هلمند کې به ټول ښار وتړل شي او خلک د سولې او ولسی پاڅون سره یو ځای شي. محمد خان بیا له کندهار لیکلي چې د هلمند حرکت د مونږ په نظر یو مثبت حرکت دی، خو که لومړی له بهرنیانو سره خبرې وشي دا ښه خبره ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسمات سو اتل شمیر لارې مراسته ولی او کور مودان پیغامونه زخت زیات را لیږي د موضوع په ارتباط په تیر بیا چې د هلمند د ورستی پاسون په ارتباط او دغه راز په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په اړه موږ هم هرومه روز تاسو پیغامونه درته خبرو خو نور د دې خبرونې وخت پاتې نه دی. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو ورستی نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې زما همکار زرغونه منګلې له نوي مطالبو سره مختوری. زرغونه جان خیر اغلاست.
تاسو مننه و سلام به شما شنونده های گرامی.